یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی په یو استودیو ته شراغلس د خپرونه مو یو ساعته ده. اوري چې نن د ناټو په مقر کې چې د بروکسل په پلازمینه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دغه تړون د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي چې افغانستان یې هم په اجنډا کې شامل دی. اجمل اند خبرونه په خبرونو پیلوي.
دا اسلامی جمعیت یو ویاند ازادې رادیو ته تایید کړ چې د دې حزب د مشرتابه د شورا یو هیئت د بلخ د والی عطا محمد نور سره کتلی او د راتلونکو رول په اړه ورسره خبرې کړې دي. د ناتو سرمنشیوي په افغانستان کې د نړیوالو پوځیانو شمیر شاوخوا 14000 ته زیات شي او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د هوا د خرابوالي له امله ونشو کولای چې د جنوبي او شمالي کوریاګانو ترمنځ له غیر پوځي سیمې نڅاپی کتنه وکړي. دا اسلامی جمعیت وایان د ازادۍ رادیو ته تایید کړه چې د دې حزب د مشرتابه د شورا یو هیئت د بلخ د والی عطا محمد نور سره کتلی او د دې راتلونکي رول په اړه ورسره خبرې کړي. د اسلامی جمعیت وایان واقف حکیمي ورسلاغه د سرګندونې کوي چې په حکومت کې وي باوري سرچینې ازادۍ رادیو ته وویل ډیر زر به د بلخ د والی عطا محمد نور د راتلونکي په اړه پریکړه وشي. دا اسلامی جمعیت وایان واقف حکیمي ازادۍ رادیو ته وویل په دې اړه چې خاغلی نور به پراتلونکي کې څه رول لوبوي باسونه شوي او دا باسونه تر اوسه نهایي شوي نه دي. خاغلی حکیمي وویل باس له دندې څخه د نوموړي پر لري کېدو نه دی بلکې باس پر دې دی چې خاغلی نور به راتلونکي کې کوم رول لري او اوس کومه پرېکړه وشي. د ملي یووالي په حکومت کې وي سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي. ازادۍ رادیو ته وویل د خاغلی عطا د ځایناستي په اړه له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره بحثونه شوي دي. په اجرایي ریاست کې هم یوې سرچینې دا خبر تایید کړی دی. د ناتو سرمنشیوي په افغانستان کې به د نړیوالو پوځیانو شمیر شاوخوا 14000 ته زیات شي. ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې یو کانفرنس ته وویل
The current level is around 13,000.
دا مهال مو په افغانستان کې د پوځیانو شمیر 13,000 تر رسیدلی چې نو شمیر به شاوخوا 14,000 وي. دوی به په ځنګړي ډول د افغانستان د خاصو عملیاتو ځواکونه روزي مرسته به کوي او سلا مشوره به ورکوي. دغه خاص ځواکونه د ترورستانو او طالبانو په وړاندې په جګړه کې مهم ثابت شوی. موږ به په هوایي ځواک سره مرسته کوو.
د ناتو دفاع وزیران بنن چار شنبه او سبا د نور موضوعاتو ترڅنګ د افغان قواو پر تجهیز تمویل او همکاري او خپلو کې خبري وکړي. د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وی په خروار ولسوالۍ کې تر پوځي عملیاتو وروسته امنیتي وضعیت د اډی کېدو په حال کې دی. په دې نام نو ولسوالۍ کې د خیبر پنوم پیل شوی ګډ پوځي عملیات تیرونه پایت ورسېدل. د لوګر د امنیتي کمانډاني ویان شاهپور احمدزی پرون ازادي رادیو ته وویل
فضل د خدای دا اوس په خروار ولسوالۍ کې امنیت برقرار دی. امنیتي ځواکونه په پراخه توګه تګ راتګ کوي. خپل ولس هم راضي دی د امنیتي ځواکونو څخه.
د لوګر د امنیتي کمانډاني ویان دوی په خروار ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت څوار لسوسلوال مخالفان وژل شوي چې په هغه کې د سرخ ولسوالۍ لپاره د وسلوالو تشپنوم برحال ولسوال هم شامل دي. دا امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د خرابې هوا له امله ونشو کولای شي د جنوبي او شمالي کوریاګانو ترمنځ له غیر پوځي سیمې نصافي کتنه وکړي. ولسمشر ترامپ نن سهار وختي په سیول کې خپل هوټل څخه ینګون سن پوځي اډې ته ولاړ خو په هوا کې د لړې له امله هلیکوپټر بیرته ستون شو. د امریکا ولسمشران چې کله هم جنوبي کوریا ته سفر کوي نو له دې سیمې چیرته چې د دواړو کوریاګانو سرحدي سرتیري یو بل ته مخامخ ولاړ دي کتنه کوي. تر دې مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ته دفاع وزیر جیمز ماتیس له دې سیمې کتنه کړې وه او سپینې ماڼۍ هم ویلي وو چې ولسمشر ټرمپ به دغلته ولاړ نه شي. خو د سپینې ماڼۍ ویان دي وویل چې له بیا غور وروسته د جنوبي کوریا ولسمشر موافقه وکړه چې له ټرمپ سره یو ځای د دواړو کوریاګانو ترمنځ دې سرحدي سیمې ته ولاړ شي چې د سارا سندر په وینا تاریخي شیبه وه. امریکا له ملګرو ملتونو وغوښتل چې ایران د یمن حوثي اغیانو ته د هغه توغندیو د لیږد له امله مسؤول وګڼي چې سعودي عربستان پر خاوره لګېدلې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی نکهلې د سه شنبې په ورځ وویل د ریاض لخوا د ورکړل شو اسنادو نه ښکاره کېږي هغه توغندي چې په تېره جولای میاشت کې د حوثي اغیانو لخوا پر سعودي ویشتل شوي وو ایراني ساخت قیام مزایل دي چې د یمن تر جګړې مخکې په دې هېواد کې موجود نه و. نکهلې وویل پر سعودي د تېرې یک شنبې په ورځ لګېدلی توغندی هم ښایي د ایران ساخت وي. د یمن د حوثي اغیانو لخوا پر سعودي د مزایل دا وروستۍ حملې د ریاض او تهران ترمنځ موجود کړکیچ زیات کړی. د امریکا استازی ویلي ایران حوثي اغیانو ته د توغندیو او نورو وسلو په ورکولو سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړو سرغړونه کړې ده. دا اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر د امریکا د ولسمشر او نورو مقاماتو دایید اچي ویلي له ایران سره د اټومي موافقه د عملی کولو په برخه کې د اداره کمزوري عمل کوي رات کړ. یو کې امانو پرون په واشنگټن کې ویل ځنې خلک داسې ګمان کوي چې زموږ د څارنې تاییدي فعالیتونه کمزوري دي د هغه په وینا دا سمه نه ده. نوموړي ویل موږ د ایران د هغه ټولو مواقعو ته داخل شوي حکومت چې موږ اړتیا لرو او په لټنو دا لړۍ به دوام وکړي. د امریکا ولسمشر تېره میاشت د ایران د اټومي موافقې په اړه وویل د دله خوا د دې موافقې د نه تایید یو دلیل له دې موافقې څخه کمزوري څارنه ده. خو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر یوکی امانو وایي د دې موافقې د عملي کېدو په اړه د امریکا په اندېښنه کې مبالغه شوې ده. دا و تر دې مهاله خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې نن د ناتو په مقر کې چې د بلجیم په پلازمینا بروکسل کې دغه تړون د دفاع وزیرانو د ورځنی غونډه پیلېږي. افغانستان هم په اجنډا کې شامل دی. یو غیر دولتي اداره وی په افغانستان کې 40% خلک له لوږې سره مخامخ دي. د امریکا پرمختیایي اداره د درسي کتابونو د چاپ دویم پړاو پیلوي. دا هم اوري چې د کندهار په دریو ولسوالیو کې شونځین دي فعال.
موږ اوس هم درې ولسوالۍ په مطلق باندې موږ هلته د معرف سیستم په ټفه لکه ریګستان شورابک په کورک کې پرسونل یې دلته په مرکز کې خدمتي دي.
په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو. د کابل چپ راسپونه ته هم کتنه کوو. د مخکښو شوزو پروګرام د خبرونې په دویم نیمایي کې اوریدلای شئ. نن د ناتو په مقر کې چې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دی دغه تړون د دفاع وزیرانو دوه ورځنی غونډه پیلېږي. افغانستان به هم د دې غونډې په اجنډا کې شامل موضوع وي. احمد شبر په بروکسل کې دی له نور تفصیل سره. شبر صاحب سهار په خیر. د نن ورځې اجنډا څه ده؟ پر کومو مسایلو خبرې کیږي؟
صالح صاحب مننه. د نن ورځې له اجنډا سره سم ټاکل شوی ده چې د ناتو عمومي منشي د بروکسل په وخت 12:30 چې په کابل کې د ماسپښین 3:00 کې چې خبري وکړي. او تمه ده چې یانس ستولتنبرګ به د شمالي کوریا د اټومي لانجې او د ناتو په قومندې کې دننه جنو تغیراتو ته پرې خبرو کې اشاره وکړي. مثلا ناتو غواړي چې د امریکا او اروپا ترمنځ په سمندر کې د خپلو ځواکونو لپاره یو نوی قومنده رامنځته کړي، او همدارس د اروپا لپاره د ځواکونو د نظم لپاره ناتو غواړي چې یو قومنده جوړ کړي. خو سالی صاحب طبیعي ده چې د افغانستان مسلې ته چې د دې دوه ورځنۍ غونډې د اجنډا یو بنیادي مسله ده اشاره وکړي. البته د نن ورځې بله مهمه غونډه بیا د ستولتنبرګ تر خبرو نږدې 2 ساعته وروسته ده چې په هغې کې د ناتو دفاع وزیران پر اټومي موضوعاتو خبرې کوي. پرون د ناتو عمومي منشي وویل چې شمالي کوریا د نړۍ لپاره یو ګواښ رامنځته کړی، او نړیوالې باید مخه ونیسي چې د ده په وینا ناتو په خپله هم د دې تهدید مخنیوي شي. سالس
بل شي بر صاحب مخکې به د اوکراین موضوع ډیره ګرمه وه. تاسو د شمالي کوریا یادونه وکړه. د غرض د نورو هیوادونو د افغانستان پر موضوع به کله په دې غونډه کې تمرکز کیږي؟
د اوکراین مسله تاسو یاد کړه. البته د نننۍ اجنډا چې خبريالانو ترلاسه کړې د پیښې کې د اوکراین مسله نه یاد شوې، او د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې دوهمه ورځ یعنی سبا افغانستان ته بیل شوې ده. په دې غونډه کې به د ناتو د دفاع وزیرانو ترڅنګ په افغانستان کې د غوڅ ناتر د ماموریت د غړو هیوادو دفاع وزیران هم ګډون وکړي، او د افغانستان د پلاوی مشي په غونډه کې د ملي دفاع سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي کوي. په بروکسل کې د ناتو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په سبانۍ غونډه کې به د دې خبرې پر جزئیاتو بحث وشي چې ناتو غواړي 3000 نور سرتیر افغانستان ته واستوي، او په دغو عسکرو کې 2200 امریکایي او 800 د نورو هیوادو دي. او د ناتو دغه مقام چې ازادي راډیو ته دا خبره کړې ده، دا هم ویل چې دغه شمیره د تغییر په حال کې ده. د سبانۍ غونډې کې به دا معلومه شي چې څومره پوځیان کوم هیواد لیږي افغانستان ته، او د څومره عسکرو د لیږلو ژمنه کوي. البته یانس ستولتنبرګ ویل چې د دغو پوځیانو د استولو مدت 2 میاشتې په بر کې نیسي. سالس
ډیره مننه احمد شیبر. وو په بروکسل کې ومردل چې په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنی غونډه نن پیلېږي چې افغانستان به هم په اجنډا کې شامله موضوع وي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادي رادیو څخه.
په افغانستان کې د لوږې ختمولو د ارزونې ستراتیژیک خپلواک کمیټې وی د دغه هیواد 40% خلک لوږې سره مخامخ دي. د دې کمیټې مشر وی د دې ستونزې د ختمولو لپاره باید ټول دولتي او نړیوال بنسټونه هڅه وکړي. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې.
په افغانستان کې د لوږې د ختمولو د ارزونې ستراتیژیک خپلواک کمیټې وی تر 2013 میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې د لوږې ختمول د ملګرو ملتونو په ولسګونو هدفونو کې شامل دی. او له همدې امله دوی د افغانستان په څلورویشت ولایتونو کې یو ستراتیژیک ارزونه ترسره کړه. د دغه کمیټې مسؤول هدایت امین ارسلا د شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل دغه ستراتیژیک ارزونه د ملي او نړیوالو بنسټونو په مرسته ترسره شوې او په کار ده چې د موندنو په اړه ګامونه پورته شي.
ټیم کاري ما با حکومت افغانستان وزارتخانه‌های مختلف
زموږ کاري ډلې له افغان حکومت وزارتونو خصوصي سکتور نړیوالې ټولنې او نړیوالو موسسو سره یو ځای یو عمومي مطالعه وکړه چې په افغانستان کې د لوږې وضعیت څنګه ده او څنګه کولای شو دغه لوږه ختم مکو. موږ په هغه لوګي تمرکز وکړ چې فیصدی له 15% تر 30% پورې ده.
دغه کمیټې د معلوماتو لمخه د ارزونې دغه ستراتیژیک پروګرام یو کال مخکې د ملګرو ملتونو د سازمان په نوښت پیل شوی چې د خړو د خوندیتوب وسنۍ وضعیت پکې ارزول شوی ده. د لوګي ختمول د ملګرو ملتونو د ولسګونو هدفونو د تلپاتې پراختیا پروګرام SDG2 دوهم پروګرام دی چې په 2015 میلادي کال کې د نړۍ لپاره اعلان شو. د لوګي د ختمولو د ارزونې د ستراتیژیک خپلواکي کمیټې د غړو په ناسته کې د ولسمشر سلاکار فرخونده زهران ادری، د کرنې او مالدارۍ سرپرست وزیر، د عام روغتیا د وزارت مرستیال، د سوداګرۍ او صنایعو د خونې او د خوړو د نړیوال سازمان استازي حاضر وو. دغه کمیټې سپارښتنه وکړه چې د لوږې د ختمولو موضوع دی په لومړیتوبونو کې ځای شي، د بیلابیلو ادارو ترمنځ د همغږي رامنځته، عواید د زیات او له بېوزلۍ سره د مبارزه تیزه شي. د عام روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیم وویل د هیواد په سلو کې 30 ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي، خو هڅې کوو چې دغه کچه راټیټه کړو. د آسیا لپاره د خوړو د نړیوال سازمان استازی د ماشومانو د خوارځواکۍ او د لوږې په ختمولو ټینګار وکړ او ډاډ یې ورکړ چې په دې برخه کې به له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د ولسمشر سلاکار او د دغې کمیټې غړي فرخونده زهران ادری د لوږې او د ماشومانو د خوارځواکۍ د لاملونو په اړه وویل.
مثل که پیشارم گفته شد که 40% هم انوز همه اگامار خیلی بلند
دی بوبل سرنگ چه مخی بوبل شول سلویخت فیصد وز هم لوارش میره و جدی موضوع ده. یو دلیل چه منگ و نتوانیدو اغا ده پروگرامونو ده همغگه نشتواله ده. زخوا خیگم چه پده برخه که حسی بینم
داشها را در بخش های مختلف میبینم.
در زمان پداسی حال کی کیگی چه مخکی لده ده کرن و مالداره وزارت ویلو چه وز ده افغانستان 30% خلق ده بیوزلی ترکر خیلان ده جوان کبی. د لوږې د ختمولو د ارزونې ستراتیژیک خپلواک کمیټه وایي له لوږې سره مبارزه په دې برخه کې راتلونکې پانګونه او د لوږې د ختمولو د پروګرام بیا کتنه به مرسته وکړي چې د افغانستان ټول خلک کافي خوړو ته لاسرسی ولري.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه کې د افغانستان مسایل ته وروسته بیا کتنه کوو. اوس یو نړیواله مسأله څیړو. د امریکا متحده ایالاتونو پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې ایران په یمن کې حوثي ملیشه ځواکونو ته د هغو میزایلو د ورکولو د ادعا له کبله چې پر سعودي عربستان یې توغولي مسؤول وګڼل سي. په یمن کې په روان 3 کلن کورني جنګ کې سعودي عربستان د یمن د حکومت ملاتړ کوي او ایران د یمن د حکومت د مخالفو ملیشه ځواکونو په ملاتړ تورن دی. دې مسئلې ته فرشتې جلالزی کتنه کړې. په سټوډیو کې راسره د فرشتې جانې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی نیکی هیلی ملګرو ملتونو ته دقیقا د ایران په اړه څه ویلی دي؟
و سالی صاحب سړی مسی اوریدونکو ستړی مسی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون وویل چې سعودي عربستان داسې معلومات پورته وړاندې کړي چې څرګندوي چې حتی د جولای په میاشت کې یو ورتوغول شوی توغندی د ایران سخت قیام راکټ و. نیکی هیلی ویلي داسې توغندي د جګړې تر پیل مخکې په یمن کې نه و لیدل شوي. هغې پر ملګرو ملتونو ټینګار وکړ چې یو بلستیک میزایل چې د شنبې په ورځ له یمنه د سعودي عربستان پلازمینې ریاد ته وروتوغول شو او په فضا کې خونسا سو شاید د ایران سخت و. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر څرګنده کړه چې د ایران ګارد سپاه پاسداران انقلاب په یمن کې شیعه حوثي ملیشو ته د وسلو ورکولو سره د ملګرو ملتونو د سازمان پر دوو پریکړلیکونو تیری کړی دی. یو پریکړلیک د هغې په وینا پر ایران بندیز لګوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تایید پرته هیچا ته وسلې نشي ورکولی، او دوهم پریکړلیک پر ایران بندیز لګوي چې د حوثي ملیشاو مشرانو ته وسلې ورکړي. نیکی هیلی وویل موږ ملګري ملتونه او خپل نړیوال شریکان هڅوو چې ضروري اقدام وکړي څو د ایران رژیم د دې تخطیو له امله مسؤول وګڼل سي. د امریکا متحده ایالات تعهد لري چې د بې ثباتۍ خورولو لپاره د ایران کارونه وګڼي، او هیڅکله به پر نړیوالو قوانینو د ایران د رژیم د تیری پر داسې جدي سرغړونو سترګې پټې نه کړي. خو ایران چې په زغرده په یمن کې د حوثي ملیشو ملاتړ کوي او د ایران حوثیانو ته د حوثیانو ملیشو ته د وسلو ورکولو اداره کړی ده. د ایران دفاع وزارت او د ګارد سپای پاستاران انقلاب چارواکو دواړو پرون د سعودي عرب او امریکا تورونه رد کړل. د سعودي عرب د خبري رسنیو په حواله د ملګرو ملتونو په سازمان کې د نیکی هیلي تر خبرو مخکې د سعودي عرب ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان پر ایران تور پوری کړ چې په یمن کې حوثي ملیشو ته وسلې ورکړي، چې د شاهزاده سلمان په وینا دا کار د ایران د رژیم له لوري پوځي مخامخ تشدد دی او یو جګړهییز عمل حتی ګڼل کیدلی شي.
مری فرشتدانې پر سعودي عربستان د یمن د حوثي ملیشه ځواکونو تر راکټي حملې وروسته د تهران او ریاض روابط چې مخکې هم چندان شنه و اوس څنګه دي؟
سالی صاحب، دغه خبرې ته به راسو، تر هغه مخکې باید ووایم چې د سعودي عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف چې له 2015 میلادي کال راهیسې په یمن کې د حکومت په ملاتړ هوایي عملیات لري، پر ریاض د شنبې په ورځ د بلستیک میزایل تر حملې وروسته پر هغو سیمو باندې د محاصرې کړۍ تنګه کړې ده چې هلته حوثیان میشتي. په مقابل کې حوثیانو خبرداری ورکړی چې دوی به یوازې پر سعودي عربستان نه بلکې د متحده عربي اماراتو چې هغه هم د سعودي په مشرۍ په ائتلاف کې غړی دی پر بندرونو حملې وکړي. ریاض د جمعې په ورځ وویل چې دوی پر خاوره د حوثیانو له لوري حمله یو جګړه ییز عمل دی. په د سعودي عربستان له لوري پر ایران د تورونو له اعلان سره تهران پر سعودي عربستان د جنګي جنایتونو د ترسره کولو تور پورې کړ. د دواړو ترمنځ روابط ډیر نازک سوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف یمن ته ځمکنۍ سمندري او هوایي لارې بندې کړې. ائتلاف وویل چې د مرستندویو ډلو کار به په پام کې ونیول شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمي وویل چې حوثیانو په خپلواک ډول او د سعودي عربستان له لوري د جنګي جنایتونو په ځواب کې پر ریاض راکټي حمله کړې ده.
ډیره مننه فرشته جلال زی. ومنل چې د امریکا متحده ایالاتونو پر ملګرو ملتونو ژغ کړی چې ایران په یمن کې حوثي ملیشه ځواکونو ته د هغو میزایلو د ورکولو د ادعاو له کبله چې پر سعودي عربستان یې توغولي مسؤول وګڼل سي. اوس مرزی احمد زی اقتصادي خبرونه لولي.
په کابل کې د ښځو د مهارتونو په دوه ورځني نندارتون کې د ښځو لسګونه ډوله لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوې. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د نندارتونونو عمومي مدیرې نسیمې اختر نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې د افغان ښځو لاسي صنایع په څه باندې 500 غرفو کې نندارې ته وړاندې شوې دي. اغلی اختر وایي دغه نندارتون د افغان ښځو د اقتصاد د غوړېدو په هدف پرانیستل شوی. نوموړي وایي د دغه نندارتون هدف د ښځو لاسي صنایعو ته بازار موندل او د سوداګرۍ او صنعت برخې ته د سوداګرو ښځو هڅونه ده. دغه نندارتون د ښځو چارو وزارت او د بابرشاه سنټر خصوصي شرکت په مالي مرسته پرانیستل شوی. په ننګرهار کې د زیتونو فابریکه په ورځ کې 12 ټنه زیتون تولیدوي. د ننګرهار د کانال رئیس غلام حضرت عبدالرحیم زینن آزادی راډیو ته ویل چې په دغه فابریکه کې زیتون له تولید وروسته پروسس او بیا د خرڅلاو لپاره بیلابیل ولایتونو ته لیږدول کیږي. خغلی عبدالرحیم زای وای کچیر پراتون کی کال کې دوی ته ډیره بودیجه ورکړل شي نو د زیتون تولید به سو برابر زیات کړي. په ننګرهار کې زیتون له بڼوالو څخه پیرل کیږي چې له دې سره د کروندګرو اقتصادي وضعیت هم ښه شوی. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړۍ 1280 افغانۍ، د بوري په 50 کیلو بوجۍ 1280 افغانۍ، د وریځې او ترینی منی بوجۍ 1350 افغانۍ، شپږ لیتر غوړ 1080 افغانۍ، د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول او ډیزل دواړه په 1080 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1080 افغانۍ او 1580 پوله، یو یورو 1.5 افغانۍ او یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 25 پوله، زر ایرانی 18 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 613 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای
سیاسي رادیو ته غوږ یاست. د امریکا پرمختیایي اداره د درسي کتابونو د چاپ دویم پړاو پیلوي. وصل وصال نور حال راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو نړیواله پرمختیایي اداره د افغانستان د پوهنې وزارت لاري د 15 میلیون امریکایي ډالرو پر ارزښت د 115 میلیون تعلیمي کتابونو د چاپ او ویش لړۍ پیلوي. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت ځنګړي شرط افیر هوګو لورنس د سه‌شنبه پورس په کابل کې په ډېره جوړو شو مراسمو ته ویل چې یاده پروژه به د افغانستان پوهنیز بهیر د پیاوړتیا او معیاري کېدو سره ډېره مرسته وکړي. د دې پروژې هدف د 115 میلیون درسي او لارښود کتابونو چاپ او ویش دی چې 15 میلیون ډالر لګښت پرې راځي. که دغه پروژه په ښه توګه پلی شي نو پوهنیز کیفیت کې به د پام وړ بدلون راشي. ښاغلی لورنس دا شنو ویل، په افغانستان کې د پوهنې کمیت کې د پام وړ بدلون راغلی، خو د کیفیت په برخه کې یې لا ډېر نور کار ته اړتیا لیدل کیږي. دغه پروژه د کتابونو د چاپ او ویش د هغې پروژې د دوام برخه ده چې لومړی پړاو یې له 2011 میلادي کال نه تر 2018 میلادي کاله پورې د افغانستان د حکومت او د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا په پښتو، دري او انګلیسي ژبه د ښوونځیو د کتابونو د چاپ او ویش په هدف ترسره شوی و او ټاکل شوی چې دوهم پړاو یې په 2013 میلادي کال کې پیل او تر 2019 میلادي کاله پورې بشپړ شي. د دغه پروژې له لارې به د لومړي ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې د زده کوونکو لپاره درسي کتابونه او د ښوونکو لپاره ځانګړي لارښود کتابونه چاپ او وویشل شي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې د کتابونو د چاپ او ویش په پروسه کې د خنډ او ځنډ تر څنګ د مالي فساد له امله هم تل انتقادونه شوي. په ورته وخت کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د زده کوونکو ښوونکو لپاره د درسي او لارښود کتابونو د چاپ او ویش دغه پروژه په هیواد کې د معیاري زده کړو لپاره مهمه وبلله او په ښه پلي کېدای ټینګار وکړ. ښاغلی عبدالله د امریکا متحده ایالاتونو له دغې همکارۍ مننه وکړه او دی په افغانستان کې د باکیفیت زده کړو لپاره یو بنسټ it is gam wabala
a very important step
da wai da yo der muhim gam da da de projel lari ba mugu kawle shu che da pohne pa barkha ki stunze pa nakha aw makhni wai ukru da pohne pa barkha ki tar tholo lo ya stunza da kitabuno da kamakht masala da
the primary challenges
balkha da pohne de barkha yo shmir mutakhassisin pa hewat ki da pohnis bahir pa kha ki da tingar kawi aw lo hukumat nagwadi che da ga proja pa pura shaffafiyat sara pali aw ba kayfiyat aw miyari kitabuno sta kawun ko ta pa wa ki ورکړي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
بل تعلیمی مسله دا ده چې په کندهار کې لا هم درې ولسوالۍ هیڅ ښوونځی نه لري. صادق رښتینی او نور تفصیل.
د کندهار د پوهنې رئیس انجینر عبدالقادر پیوستون وایي د نامنویو او د امکاناتو د نشتون له امله د کندهار د ولسوالیو څخه په درو، غورک، شورابک او ریګستان کې د پوهنې بهیر په ټپه ولاړ دي او هیڅ ښوونځی وجود نه لري.
موږ اوس هم درې ولسوالۍ په مطلق باندې موږ هلته د معارف سیستمو په ټفه لکه ریګستان، شورابک، په غورک کې پرسونل یې دلته په مرکز کې خدمتي دی او حتی په خاکریز کې په دې نږدې وختو کې زموږ یو څو مکاتب د ځینو ستونزو یا ناامنۍ له امله څخه بند شوي دي چې بیرته اوس کار شروع دی او پرون یې ماته دغه راورسېدی چې موږ یې بیرته خلاصوو. نور په ټولو ولسوالۍ کې فعالیت شروع دی.
د پوهنې رئیس وایي سږ کال یې د 153 بندو ښوونځیو له جملې څخه د 24 ښوونځیو د بیا پرانیستلو هوډ درلود چې تر اوسه یې دېرش ښوونځي چې څلور یې مدرسې دي پرانیستل شوي او د پاتې ولسو نورو ښوونځیو پر پرانیستل کېدو کار کوي. د پیوستون په خبره په روان کال کې 5449 زده کوونکي ښوونځیو ته شامل شوي چې 15000 انجونې دي.
خوشبختانه شش کال موږ په تعلیمي کال په لومړۍ ورځ باندې 15000 ټارګټ ټاکلی و چې موږ به جدي شمول کوو. ولې دا تعداد 15400 تر اوسه پورې جدي شمول شوی دی چې دا هغه جملې څخه 15000 په شاوخوا کې انجونې دي.
پیوستون وایي سږ کال یې د شپږو ښوونځیو لپاره د میلیونونو ډالرو په ارزښت د ودانیو د جوړولو او دغه راز د 10 میلیون افغانیو په ارزښت د 40 ښوونځیو د ترمیم چارې پیل کړي. د پوهنې ریاست چارواکي وایي سږ کال به د لومړي ځل لپاره د کندهار له دوو ولسوالیو ډنډ او دامان څخه په زیات شمېر انجونې له 12 ټولګیو فارغه سي. دا مهال د کندهار په ټولو ښوونځیو کې د 300000 په شاوخوا کې زده کوونکو ته د څلور زره ته سو شون کوله خاص د کلی ورکول کیږي.
او سم حدیث پردیس د کابل چاپ رسپانډ ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو تر ډیره پر شمشاد رادیو ټلویزیون د پرونی بریټ پاړه مطالب خبره کړي دي. د ویساخ پلواک ورسپانې پر شمشاد د وحشتونو چاپول ورغلا تر عنوان لاندې په سرمقاله کې ویلي چې پر شمشاد بریټ نه یوازې د بیان پر ازادۍ بریټ دی، بلکې دا پر انساني ارزښتونو بریټ دی چې په هیڅ دین او هیڅ قانون کې جواز نه لري. د سرمقاله لیکونکي په خبره دا چې داعش پر جماعتونو او رسنیو بریدونه کوي په خپل داخلي چې د داعش په نوم دغه ډول بریدونه د لویو ښکېلاکي دارو او له هغوی سره د تړلو ډلو کار دی. ملي ارمان ورسپانې هم پر شمشاد ټلویزیون حمله د رسنیو پر کورنۍ حمله د تر عنوان لاندې لیکلي چې که څه هم ترورستان پرون خپلو شومو هدفونو ته ونه رسېدل، خو یو ځل بیا یې دا ثابته کړه چې دوی هیڅ ډول انساني او اسلامي اصولو ته پابند نه دي. سرمقالې لیکونکی وړاندې کاږي چې پر ملکي ځایونو چې بېګناه او عام وګړي پکې کار کوي حملې جنګي جنایت دی چې پرون ترورستانو دا ډول حمله پر شمشاد ټلویزیون وکړه. د مسیر ورسپانې هم پر شمشاد ټلویزیون برید د افغان غږ نشي بندولی تر عنوان لاندې په سرمقاله کې دا پوښتنه مطرح کړي چې پر شمشاد ټلویزیون د برید تر شا څوک دی او هدف یې څه دی. ورسپانه وړاندې لیکي چې داعش د استخباراتي شبکو د وحشیانه اعمالو لپاره یو لاسپاک دی. که څه هم داعش له سره پروژه ده، خو اوس چې کله هم له ټولو انساني ارزښتونو لرې پیچلې استخباراتي حملې کېږي، نو استخبارات د ذهنیت اړولو لپاره داعش کاروي او هغوی یې پراخلي. او د هېواد دولتي ورسپانې هم دښمن د رسنیو خبریالانو ارادې نشي کمزوري کولی تر عنوان لاندې په سرمقاله کې د ارک هغه اعلامې راخیستې چې په همدې اړه یې خپره کړې ده. د ارک په خبرپاڼه کې راغلي چې د بیان ازادي چې د اساسي قانون لوی ارزښت او د حکومت له مهمو لاسته راوړنو څخه ده، د دا ډول جنایتکارانه بریدونو په ترسره کېدو یې څوک نشي محدود کولی.
دولس بجې او اووه دقیقې شوې.
ستاسو له پیغامونو.
ہلو، السلام علیکم. زدی راڈیو تو سلام ویم باد سلام از ماد عام رختیا سخا دا غشتن ده چی عام رختیا وزارت دا مندو دا مرونو اصلی علت نفن شکی اصلی مندی چی مری دا وینی دا نموجودیت چی وین جر نو ورو ورا سیزی دی وجی سم مری تو دیر هسپتالو نکی دا هسپتال کارگران دیر بغوری کی دا وینی ژر مریض ته وینه ژر نه رسوي. نو عام د اولادت په وخت کې وینه د ښځو سه ډېره ولاړه شي او ډېرې منجې د وینې د کمښت د وجې سه مري. په دې کې د وینې بانګونه بیخي ډېر کمزوري دي. نو زما د عام روغتیا وزارت څخه دا هیله ده چې د مندو د اولادت په وخت کې باید وینه پر وخت ورسیږي. د افغانستان د عامو ولس ته ډېر غټ خدمت دی. مننه. ازادي راډیو.
السلام علیکم. زه نعمت الله د غزنی ولایت اجرستان د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اجرستان په ولسوالۍ کې صحي کلینیکونه په ډېر کم تعداد شتون لري. زموږ ولسوالۍ چې دا د غزنی د مرکز ولایت څخه ډېره لیرې پرته ولسوالۍ ده او په ځینو کې موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. نو موږ د وزارت صحت عامې څخه دا هیله ده چې زموږ دپاره یو ښه مجهز کلینیک چې ښه ام ډي ډاکتران او جراح ډاکټر په کې وي منظور سی. پدرانه مانان. السلام علیکم.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاتہ. زقای محمد رسول الله نگرهار ولا دخیوی ولا سوالی د برکاش کو د سربند کړي نه پتامات کیم. زه د آزادۍ رادیو لاره نه د افغانستان حکومت او تمام ولسونو ته سلامونه ونی کی هلی وړاندې کوم. پس د سلام دا غوښتنه لرم د پارلمان څخه چې د الکترونیکی تذکرې چې د برېښنایي تذکرو په نامه باندې یادیږي د هغې په جوړېدو سره د ولسونو په زړونو کې یو نوی هیلې راټوکېدلې وې. خو بدبختانه چې پارلمان د خاورو سره خاورې کړلې، ځکه چې دوی په نه د حکومت سره او نه د ولسونو سره همغږي نه لري. نو دا ولس باندې یو قسم خاورې راړول دي. د پارلمان څخه غواړم چې د ولسونو سره او هم د جمهور سره همغږي اوسي. دا به د افغانستان د جوړېدو دپاره یوه نوې تګلاره وي. والسلام السلام.
د چیرنو لمخې اوږده فضایي سفرونه د انسان پر مغزو فشار راولي. نور تفصیل له اسمت ساروان ناوري.
چیرنې شي چې اوږده فضایي سفرونه د انسان پر مغزو فشار راوړي. د امریکا په نیو انګلند کې په دې اړه په شویو چیرنو کې ثابته شوې چې په فضا کې ډیر وخت پاتې کېدل یا اوږده فضایي سفرونه پر مغزو فشار راوړي. څیړونکو فضا ته تر روانېدو مخکې او وروسته د فضانه وردانو د مغزو ام آر آی معاینه وکړه. په سکن کې ښکاره شوه چې له اوږده فضایي ماموریت وروسته د ډیرو فضانه وردانو په مغزو کې تغییر راغلی دی. د فلوریدا پوهنتون پروفیسر ریچل سیدر په دې اړه وایي داسې ښکاري چې په مغزو کې سیری پاسپینل مایع زیاتیږي او د کپرۍ په پاسنۍ برخه کې بدلون راځي. د دې مایع زیاتېدا سبب کیږي چې پر مغزو فشار راشي او د مغزو لپاره ځای کم شي. دوی په عین حال کې وایي چې باید زیاته څېړنه وشي چې آیا دا تغییر د اوږد وخت لپاره دی او که ژر بیرته عادي حالت ته راګرځي.
له دې سره دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان نورو.
دا اسلامي جمعیت وایي انداز ازادي رادیو ته تایید کړی چې د حزب د مشرتابه د شورا یو هیئت د بلخ د والی عطا محمد نور سره کتلی او د راتلونکي پاړه ورسره خبري شوې دي. د اسلامي جمعیت وایي واقف حکیمی ورسره غدا سرګندونه وکړي چې په حکومت کې وي باوري سرچینه. ازادي رادیو ته ویل ډیر ضربه د بلخ د والی عطا محمد نور د راتلونکي پاړه پریکړه وشي. د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې به د نړیوالو پوځیانو شمیر شاوخوا 14000 ته زیات شي. د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي په خروار ولسوالۍ کې تر پوځي عملیاتو وروسته امنیتي وضعیت د عادي کېدو په حال کې دی. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر د امریکا د ولسمشر او نورو چارواکو دا ادعا چې ویلي ایران سره د اټومي موافقې د عملي کولو په برخه کې دا اداره کمزور عمل کوي رد کړه. ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د خرابې هوا له کبله ونشو کولای د جنوبي او شمالي کوریاګانو ترمنځ لا غیر پوزی سیمی څخه کتنه وکړي او امریکا له ملګرو ملتونو وغوښتل چې ایران د یمن حوثی اغیانو ته د هغه توغندیو د ورکول لامل مسول وګڼي چې په سعودي عربستان توغول شوی دی.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي او نور خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستل سي چې ادرس دي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونې په پاتې 8 دقیقو کې د مخکښو شوزو پروګرام خبريږي چې یوسف خان زدرانی وړاندې کوي.
مخکخي خزي
د ازادي رادیو درن اوردن کو سلامونه په دې هيله چې روغ او جوړ وي د مخکې خزې د دې ونې خبرونه ته مهر کلای کوم. د خبرونه چې نن یې تاسو تکرار بناوري ل دې وړاندې د دوشنبه پورې په ژوندې بڼه خبره شوې ده. د مخکې خزې د دې ونې خبرونه کې مولا ظریفه غفاری سره آشنا کوو. هغه میرمن چې د افغان خزو د پرمختګ او لاسنیوي په خاطر د اي پي دبليو په نوم دیو بنسټ مشرکې وي، ترڅنګ د میدان وردګو په ولایت کې د پیغله اف ام په نوم رادیو لري چې د یاد ولایت په څنګ کې پروتو نور ولایتونو کې هم نشرات کوي. اغلی غفاری د میدان وردګو ولایت څخه د ځوانانو د پارلمان استازیتوب هم کوي او ترڅنګ لوی او واړه نور کارونه. دا غلی غفاری د کارونو سره د لاشنه په خاطر دا واټن لا نور نه وګدو بلکې خبرونه پیلو. غلی غفاری زمونږ خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشه.
ډیر زیات مننه. سلامونه تاسو او ساس درنو اوریدونکو ته او ټولو مینوالو ته د خبرونه.
وعلیکم السلام. ډیر مننه چې په خبرونه کې را سره یو ساس په فعالیتونو به مونږ اوریدونکو آشنا کوو. ساس هغه فعالیتونه تاسو تر دې د ما کړی دی او لاڅ کول غواړي. غلی غفاری تر ام دې په پیل کو تاسو په کم عمر کې ماشاءالله تر ډیرو لوړو اهدافو څوکیو کارون رسیدلی ای. زده کړې مو تقریبا د ماسترۍ تر کچې کړې دي، اوس د ډاکټرا په کچې زده کړې کوي. څه هڅولې اصلا تاسو په څه ډول کورنۍ کې پیدا شوې چې کولای شي په دې عمر کې دې اهداف ته ورسیږي؟
ډېر زیاته مننه ظریفه غفاری د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ دوران خېلو کلی اصلي اوسیدونکي، خو د شرایطو له کبله کابل ولایت کې پیدا شوی او همدلته مکتب مې هم همدلته لوستی او بیا لوړې زده کړې لسانس او ماسری دواړه په هندوستان هېواد کې چې اوس مهال دکتورا هم د همغې هېواد نه کوم او دوهم سمستر زده کوونکی یم. د دې ترڅنګ زما مورجانه ډاکټره کریمه عثماني اوس مهال په یو شخصي کلینیک کې ډاکټره ده. او دوی طب هم یعنی فارغ دو کاله مخکې له پانتون نشول. د دې ترڅنګ می پلارجان هم نظامی ډګروال دی او همداسې نور کورنۍ غړي ټول خوشبختانه زه په یو روشن فکره کورنۍ کې په یو تعلیم یافته منظر
داسې و چې تعلیم یافته ټول پاتې شي وي. نو تاسو ته دا زمينه چې لسانس د کړې یعنی دولسم څخه څوک فارغي نسبتا په کم عمر کې وي او بیا مسافرۍ کول به هندستان غو نه هیواد تل دا اجرات چا در کړو خپل مغختل چې زده کړي باید په بهر کې وکړي کنه د کور لخوا څول کړي.
اگر اختیا خبره ز په دیار لا سعودي او یوم کال کې پیدا يم ذاته یوم کال کې مکتب نه فارغه شوم ما دول اس کال مکتب اتو کالو کې وي څلور کال می سوي امتحان نه ورک. نو پنځه لس کال نه نوې تقریبا یو میاشت او دوه میاشت تیرو چې زه پنځه لس کلن او پنځه لس کال او دو میاشتو چې زه مسافره شوم. نو مکتب نه فارغه شوم او بیا یو څو موده وروسته مسافره شوم. هغه هم د تحصیلات عالی محترم وزیر په فوق العاده امر باندې په بورس لاړم. زه ځای لري دم د خبرونې له لارې او همیشه یې کوم. خو بیا یو ځل بیا چې مورجانه مې د خبرونه اوري او حتما یې اوري ان شاء الله د دې له لارې ورنه ډېره زیاته مننه وکم د زړه له تله ورنه مننه وکم چې هغوی د دې سبب شول چې سره له دې چې ما ته ستونزمنه ښکارېده خو دوی دومره زیات توان او سپورت یې راکړل چې ما ته خپل کمی ټولې هېرې کړي او په ډېر ډاډه زړه ورته روانه شوم. هلته هم راته ستونزمن و خو چې کله هم مور سره مې غږېدم او د مور هیلې مې ته مې لیدلو د مور هغه ډاډ ته مې لیدو نو بیرته مې زړه اخیسته او خوشبختانه پس له شپږو
که د همدې زده کړو په ډګر کې پاتې شو. تاسو د سیاست او سیاسي اقتصاد په برخه کې زده کړې کړې دي او دکترا هم غواړي په همدې سیاسي اقتصاد برخه کې واخلي دا برخه ولې؟
سیاست زما د خوخي وړ مضمون ل ډیر ماشم توپ نه پاتیو. ما ډیر هغه عمر کې چې زړه یم هم د اوس کور کې وینم نور ماشومان او نور ځوانان کوشش کوي چې نه دوی کوشش کوي چې تفریح پرونو سره هغه وسی کنه. خو زه په هغه عمر کې ما ډیر لقلر لو چې ګردې میزونه وینم او تاوده بحثونه نه خبر شم اخبار ولولم. نو بیا زما هیله هم دا و چې زه یو سیاسي مخکښه واوسم. بیا چې کله ما کانکور امتحان هم ورکړ ما حقوق پنځه انتخاب کړی او خوشبختانه ورته کامیاب هم شوم. یا همغې له لارې زه بورس ته لاړم. هلته چې لاړم هلته حقوق یو زمونږ هیواد د اسلامي کلتور او نظام او قانون او د هغوی حقوق هغه چې ووایي او دلته راشي نو داسې ښکاري لکه بېسواده چې وي. بیا همغه سبب شو چې ما د خپل مضمون مکمل چینج که تبدیل میکا او سیاسی علوم میویلی. بیا خوشبختانه اوس مهال زوانان پارلمان اساس صوبم کوم نو یعنی سوچ کوم سیاسی دیگر که یو لاسر آرون
نو سبا هم دا سیاست یو سیاسی اقتصاد دی نو بلکل. سیاسی اقتصاد که دی بیا اولی
سیاسی اقتصاد اقتصاد زما مورجانې د خوخي وړ مضمون وو. هغه ویلې وی چې خو اول انتخابي لکه چې خپل عام ډاکټر او ماته هم غوښته تب وایم خو تب زمانه خوخي د ماشومتوب نه زما علاقه ورسره نو او اقتصاد هم ماته دومره غ خوندور مضمون نه بریښېده.
خو کله
چې زه پوه شوم چې دیلی یونیورسټي کې دغه مضمون شته نو ما هم په همدې مضمون خپل ماسري واخیسته.
په افغانستان کې په دې برخه کې ممکن کم کسان وي ځکه که څوک زده کړي کې هم خارج کې به دې برخه کړي ځکه دلته مونږ یوازې سیاست او حقوق لرو دوه برخې او سیاسي اقتصاد دا برخې نه تاسو عملا استفاده کولای شئ کار مو کړی ترې.
بالکل ما په خداسه چې یعنی دواړه په اقتصاد چې د سیاست یو رکن دی او هیڅ کله سیاست پرته له اقتصاد څوک نشي کولای. خو بیا د کار په ډګر کې یعنی زه کولای شم هم په اقتصادي برخه کې کار وکم هم په سیاسي برخه کې. مثلا سیاسي برخه کې زما کار زما ځوانان پارلمان اساس توپ دی او په اقتصادي برخه کې کار زما د پیغلیفم پنوم رادیو او ام دسی وینجو
ام دی اهداف کار تر از استاد سوز دکړه خو الله هم کوي ممکن لا ډیره وکړي اوس په ډاکټر کې لګیای بیا عملی استفاده ده خو جالب ده چې د زده کړو ترڅنګ چې تاسو لا په کم عمر کې د پیدایش مو کال مو دیاله سواته او یو لستو یعنی په غټ هدف تر رسیدلې څنګه دیو بنسټ مشرکه وي چې هغه د افغان خوځو لاسنیوي او پرمختګ لپاره کار کوي کوم اهداف تعقیبوي لدی لري
بخنه غواړم ز په دیار لاس او دریو یو کی پیدا یم نو دغه بنسټ هم زما یو هیله و چې ز ما همیشه ویل چې حداقل دی ولس کورنۍ ولاسنیوي او شوم کړی په ژوند کې نو ز ډاډه يم چې یعنی په ډیر آرام کم مرګم راشي په ډیر آرام زړه بوي خو او زما مورجان ماته یو ورځ مسکینه سلو ماته غوښته وصیت وکړي نو راته ووي چې هر هغه ورځ چې یو کورنۍ داسې ووینم چې ووایي چې زما د نن ورځې آرام ژوند او یا هم د نن ورځې هوسا ژوند دا د ظریفي له برکته ده او یا هم ظریفي په کې لاس لرلو نو ما خپل شیدې در بخلي نو همدا زما لوی ټارګټ شو او مې غوښته په همدې پسې کار وکړم او د خپل مور دغه غوښتنه پر ځای کړم چې شروع مې د ماسري په دوره کې د ماسري دورې اول سمستر ما سره هم چې دغه انجو بنسټ مې کې خود په کابل کې فعالیت مې پیل ک د دې بن انجو لاره موږ ځینې برنامه ولرلې هتا په هندستان هیواد کې ما برنامه لرلې لکه لاند وخت کې د رخشانی په غبندې په موضوع باندې یو برنامه او هندستاني واد کې دغه واد د کانګرس پارټي له همکارانو سره ډیر لوی برنامه نو هم د سنوري برنامه خو ورو چې کله از مسدی هم تمام شو د دې لیواله شوم چې ورسنیز بنسټ ولرم بیا د دوستان او خپلوانو په تشویق یعنی ماده بنسټ میدان وردګو کې ورغولو علت هم دا و چې هلته رسنیز دګر هم ډیر ضعیف دی دغه رادیو می جوړه کړه د دې رادیو لاره هم اوس کوشش کوم چې میرمنو ته کار وکړو او خدمت وکړو
او اړیر مننه اوردونکو هم را سره اړیکنی سي تاسو لکارنو سره لګ ډیر حتمه ناشنا شوې دي بلې تاسو اړیکه را سره وصل ده وعلیکم السلام مهرباني نن
څنګه اوسې زما د دغه خور څخه دا پوښتنه ده چې تر اوسه پورې څومره خزې په ډاګر کې ده هغه کړی ده
بل اردن کے ہوم راستہ رشتہ خبرون تب خیر رغل خبرون آزادی راڈیو خاوری داونی مو ظریفہ غفاری مہمان تھا لطف خبر وکڑے
بلی زدران صاحب توخی ام د زابل ولایت شاجی ولسوالی څخه سره په تمام کې په ټول مخ کې تاسو او ستان منیا او کوتنی کې له وړاندې
وعلیکم سلام مننه توخی صاحب تاسو د هم نیک هیله زمونږ ورسیږي مهرباني تاسو خاورو
مننه محترم ملمنیا زخه دوی پښتنې لرم اوله پښتنه مې داد ستاد سیاست نو ډګر ته ځان چم ټوکړې باندې کېږي ته څومره مطمئنه یې چې دا خو یو سنتي ملک ده او په دې کې نور داسې ګوندونه او داسې خلک شته چې هغه شاید ستاسې حقوق ستاسې په طبیعت باندې برابر نه کړي او بل ستاسې راډیو چې په میدان وردګو خپرونې کوي دا څنګه خپرونې کوي آیا موسیقي خپروي تعلیمي خپرونې دي اسلامي خپرونې
ډیر مننه تو خسبل نادر تبا ځوابونه او معلومات درکوي وړاندې په خبرونه کې را سره وسی بل اردن کې هم را سره شته خبرونه تب خیر غلستړی مشه
محترم زغرون صاحب سلامونه او احترامات مو من درنه ملمنه تم سلامونه او امده کوم فضل هودي ورداګي ما
وعليكم السلام وردک صاحب مهرباني
ژوندای اوسې واقعا ډېر یو د تور دوی دی چې یو څوک مو په جمعه کې لود او دا تاسو خبرونه په تعقیبونه خوش دا دې کوم خدمات چې په واه کړي دي یو د ورداګو خلکو ته کړي کوم راډیو چې موږ د په استلو دغه خدمات یعنی دا واقعا د دې نه منلو نه د لم نه پورته ډیره ډیره مننه ته کوم نو کوم د موږ د تاسو په جامعه کې شتادي خلک نو وکړم زه د تابعیم بریالي ته غوړم خدای دې وکړي چې په ټولو چورو کې دا بریالي وي مو دا فولو پښتنه دا چې دا په کوم څه شاید او تحصیل دلته کړی کبه د افغانستان بیرون
زه هم د قوم نه تیر شه معرفت وکړ او تحصیل په اړه کې ویل چې په هندستان کې زده کړې کړي او لا هم د ډاکټر از دکړل ته کې ویني زده کړې لا بشپړې نه دي بل پښتنه تبصره خو دی وکړه مهرباني افغانستان میدان نظر بل اردن کے ہوم را سرشتا خبرونه تب خیر راغلی ستړی مشه
بلې قربان لیکم عصمت الله خو سیدر سره ایم له دبي نه
او عصمت الله له دبي نه ډیر زیات خیر راغلی مسافر رور مهرباني مننه چې خبرونه اورې څه به ویل غواړي په خبرونه کې
ویل خو مینه مننه غفری ته بنا چې دی یعنی دی نور او خپل لپاره کوم کار کړی دا چې هغه مخ ته ولې لکه ځان چې څنګه کړی دا په خپل مټو کوي کړی دا هغه نور دی چې ولې لپاره څه کار کړی دا او بل دا چې شوانګا خپل غواړي او کنه
په سیاست کې برخه اخیستل غواړي سوال ده او بالکل ډیره مننه جواب درته درکې چې دا وړاندې څه کول غواړي په ژوند کې په دې اهداف به وغږیږو یو بل اردن کې هم په دې وخت کې اخلو بیا ستاسو ځوابونه تر ازو غلي زفاري غفاري خبرونه په خیر راغلي
سلامونه اني کې هلي احترامات صدران صاحب تا او ستاسو د ناز او مینناک پروډوسر بدلاو بایدی تا او دا تاسو درنې مل مې ته هله کوم چې راغلی
ډیره مننه ځان معرفي کړه پښتنه نظر تبصره دی اورو
ډیره مننه زادران صاحب هم در سره دا ټلیفون فردي کمان دی راغلی نه څنګهوال لورده غوڅه
او مهرباني
مننه کوم پښتنه مې تاسو له مل مې ته خطا ده استدیر
بلې خا دی ورور اړیکه نه تنګیوال اړیکه وشلې دله منګل سبلمړنی اردن کې ویلې چې څومره خزم عملن تشویق کړي دي چې کار وکړي زده کړې وکړي چون تاسو له مرکز کابل هم لري په بل ځای کې کار کوي په میدان ورده کوم ډیر فعالیتونه ځانګړي کړي دي ولته کار کوي
ډیره زیاته مننه له ټولو درنو ورونو نه د دوی له هڅونو نه د دوی له پوښتنو نه او بیا د دوی له تبصرو نه بیا د منګل سره پوښتنې ترازم ګوره مخکې دی چې پوښتنه ځواب کوم دا یو حقیقت دی به ټولې ومنو افغانستان غیوات دی چې د نمنون کې دودونو په لمن کې دومره بد رقم گیر دی چې نسلونه به وخوري او نسلونو کار ته هم پکې اړتیا شته نو بل خصوص هغه ولایت لکه میدان وردګ ولایت چې یعنی په ټول ولایت کې دوه یا درې لیسې دنجونی وی چې هغه کې هم یو د بهسودین ولسوالیو کې به وی هغه به لک فعال وی خو د نور سلورو پخت تنو سیمو کې چې کوم لیسه دا یغه مکمل فلج وی یعنی د دریس او څلور سو شاوخوا دو وخت دو ټایم شاګردان ولري هلته پرتل میرمنو چارو ریاست د خوانزه او روختون پرتل او یا هم د دې ترڅنګ امنیتی ارګان پرتل دغه سیمونه هته په نور ریاستونو کې تاسو به یو میرمنه کارکونکي هم ونوي نه هغه ولایت دغه سی ولایت دی نو هلته نه وځي هلته په ټول شخصا زما هغه اصول هم داسې دی زه چې هر چا سره کینم هر چیرې کینم هته ولا باور وکي زه موټر کې روان اوسم زه کوشش کوم دغه بسونه واچوم د خلکو نظرونه پی واخلم خلک پکې یعنی خلک پی دی قانې کم چا وی خپل کورنۍ خپل خويندې خپل لونی او خپل میندې دي ته حاضر کی ترسو تحصیل او تعلیم ته مخه کی خو خوشبختانه خوشبختانه په دې یعنی کار کوو دا د یو رس کار نه دی او نه هم زدا ویل شم چې لا سراونه په دې لار کې لارم ځکه چې یعنی ما وې نسل تارتیا شته چې کار وکي یو نسل به دا موضوع
معلومه نه ده خو تاسو ول چار ځای کار کوي منګل صاحب ځواب اخیستې د ټولو
بل پښتنه دا و چې سیاست کې څومره مختزه او دا سیاست کې خو سنځښت طبیعي دی سنتي ټولنه ده دلته سنځښت کتاب یا خاصا ز پښتنه ما او کورنۍ می هم پښتون کورنۍ او ز بل جالب موضوع به هم تاسو سره شریک مغه ده چې ز پخپل کورنۍ کې مورنۍ او پلارنۍ کورنۍ کې وزنې کس يم چې غواړم په سیاسي ډګر کې سم او سیاسي مخینه ولرم نو دا پخپل ز د ټول سنز منم ټول موضوعات منم در کومي خو بیرته هم دې ترازم چې دا ټولنه کفرس کو یو موټر د موټر دوه ټایر نارینه دوه خزینه دي نو اوس مهال زموږ دوه ټایر پنچر دي هم په سیاسي ډګر کې هم په اقتصادي هم په ټولنیز او هم په هر نوره برخه کې نو کاو غواړو چې دغه دوه پنچر ټایرونه هم بیرته ورغو او ټولنه مو د یو فعال موټر په سیر حرکت وکي نو اړتیا شته چې لکه ما لکه تا لکه غبلی قربانی ورکو او لکه څه وزغمو ترسو لکه بدلون راشي او وشکړی هغه هیلو ته ورسیږو چې مونږ غواړو او دا ولس ورته اړتیا لري
نو تاسو فعالیت کوي په دې روم په ولایت کې تاسو تریا د ونه وکړه ته بند چلنجونو سره مخ یې او یاد سر
بالکل طبیعی دی سنز سر مخیم سنز اشتاب تولنیز سنز امنیتی سنز مگر خوشبختانه خوشبختانه هم دوست مطمئن میدان رده گلایت و لسون از مغا گاوری زد دوی ندیر زیاد منان دوی ما زمان و لسون ملاتر که و لسون را سر
لکم اوسیلی سر تاسو دکار کوی لکم عقیدی سر
عقیده می هم داده او یعنی اغاقا کوم موضوع چې په ذهن کې مې دی او دا غ سره ز خپل کارونه مختوره ما فقط هم دا چې ولس متر شا ولار دی نو د ولس زور د خدای زور دی نو د دوی همکاري او ملاتړ چې ولرم نو ان شاء الله مشکل نشته بل پښتنه او زدران صاحب د رادیو د خبرونو پاړه رادیو په خبرونو پاړه باید وایم رادیو په یو نه کې درې خبرونه ریلی کی او اتلا ساعتا مون نشرات لرو دری دیر شخبروان پاونه کری لیکو پا دیگه خبروانو که سیاسی اقتصادی طولانیز فرهنگی او حتی صحی و ادبی و تعلیمی خبروانی همشتا خوشبختانه خوشبختانه در میدان رده گولایت پا تاریخ که با اولانه راژیو ویچ پینزه ولسوالی و که نشرات لری چلور ولسوالی لوگر او دو ولسوالی غزنی دازمونگ در پوخخ ساحی دی او مونگ لانور هم کوشش کهو چه خبل خبروانی
پام دیر اثر خید در طولانی در پرمختگ لپاره الکتر لگ در
نو نوختون و سر خلق سره ویلی شم چې مونږ وکتوانېدو په دې چې حتی د ولس هغه هنري ذوق هم وپالو یعنی تر دې حده پورې په هغه ولس بدلون راغلی او خوشبختانه ولس مسره
عصمت الله خوستي له دوبۍ نه راسره اړیکه نیولې وویل په کوم کار تاسو د پیغلو په کومو کارونو کې تاسو د پیغلو یا د ښځو لاس نیوی کړی دی او تر څنګ یې ولې په سیاست
ویلې تاسو په سیاست کې راتلونکي کې برخه اخلئ او کنه اول پښتنه خو به دا وایم چې زما د راډیو له لارې راډیو نه رسنیز بنسټ نه نیولی تر په خپل انجو پورې مونږ ډېر کارونه کړي شاید زه ونشم کړی چې هر یو بیل بیل درته تشریح کړم خو ډاډه اوسئ نه غواړم د ځان صفت هم وکم خو دومره وایم چې تاسو ډاډه اوسئ څومره چې یعنی زما ژوند کې شته یا څومره چې زما په لاس دی څومره چې زه توانېږم او یا هم څومره چې امکانات زه لرم د هیڅ یو نه درېغ نه کوم او نه مې دی کړی په هره برخه کې
حتی د میرمنو لږ داسې مثالونه وي چې تاسو د ښځو لاسنیوی او پرمختګ په برخه کې کار کړی وي ځکه همدې بنسټ په همدې لپاره تاسو یو بنسټ لرئ کار کوو
د دې بنسټ یو له لاسته راوړنه د فرخوندي او د میرمن رخشانه په غور ولایت کې سنگسر شو فرخوندي په کابل کې په ډیر وحشیانه توګه ووژل شو د دوی دواړو لپاره د عدالت غوښتنې چیغه وه چې مونږ نه یوازې د هیواد دننه د نورو ټولنو سره د هیواد د بهر او خاصا دغه عدالت لپاره
نړیواله مشهور شوی موضوع
پټکچکی مون پسیمای زبنا خپل ټولن لرو کار کوو د میرمنو شوراګان سره فعالیت کوو مثلا میدان وردګ ولایت کې د میرمنو شوراګان سره فعالیت کوو د میرمنو شوراګان سره ناس لرو سنزې حتا ته هغه آتا تر دې هدا پوری چې د میرمنو د جندر مساوات په ادارو کې په دې موضوع باندې هم کار کوو همکاري کوو میرمنو سره د دې ترڅنګ د میرمنو د حقونو یا عدالت خواهی په برخو کې هم همکاري کوو یعنی مثلا په یو موضوع کې قضایي موضوع کې د غوی لپاره سرانوال د غوی لپاره قضایي امکانات چې دوی ورته اړتیا لري نو دا هغه
بنسټ لري کوي شخص تاسو پر اطلنټیک سیاست کې برخه اخلي
سیاست کې بالکل دا زما یو ځنې هیله ده یو ځنې تصمیم مې هم ده دومره زکړې مې چې کړې هم پام دی غواړم بالکل غواړم چې پام دی باندې کار وکم پام دی فعالیت وکم ځینی دوستان چې ماته مخ چی بیا راته وایي چې غواړي چې میرمن شکریا بارګزای شي او یا هم میرمن چینکی کړو خیل زمونږ کې ډیر نامتو میرمنې دي دوی راته رایت کې بیا زه وایم چې نه زه غواړم ظریفه غفاری اوسم او یعنی خپل هویت باندې غواړم خپل یو څه وکم
لدومره کارونو سره چې تاسو ملک تل زیات زده کړی کړی دی او فعالیتونو ته معاملن کارونو فایل کړی فعالیتونو پیل کړی څومره شناخ مو پټول نه کې پیدا کړی دی
یو څه خو په ډاډه زړه وایم چې همدا اوس یوازې د پیغلی فلم راډیو له لارې شاید د یعنی پنځه ولسوالۍ میدان وردګ څلور لوګر دوه غزنی په دې کې خو یعنی ټول می کور په کور پیژني په دې ډاډه یم او بیا پاتې شو نور شناخت طبیعي دی رسمي او خپل سیاسي ډګر کې دلته هم زه کار مې کړی فعالیت مې کړی شناخت لرم او
پر اطلن کې سیاست کې برخه لوبول غواړی ته باندې لپاره مو
بالکل هڅه مې کړی خو کوشش مې کړی چې یعنی په چا پورې ونه تړل شوم غواړم کارم کوم په سیاسي ډګر کې په پراخ او آزاد لاس کار
وکړم څه ډول خلکو سره نډيري اړیکې پالې کوم ډول خلک به
شخصا په خپل هغه کسان چې واقعا انسانان وي هغه سره اړیکې پالل مې ډیر خوښيږي
او دا خو په ټوله کې مجموع کې دا بیا پاغو منس کې فرزند ولسی جرګي غړي لرو حکومتي چارواکي مونږ لرو نه مې خوښيږي
بالکل نه مې خوښيږي چې شخصا په خپل سره لدې چې یعنی شاید دا ایجابوي چې زلګ ځان د سي ګوشه ګوشه ونیسم خو شخصا په خپل ډیر فریم ډیر آزاد يم یعنی بيخي د سیاست او د رتبو د شان بيخي نه ساتم او نه می خوخیږي نو همداسې خلک می هم خوخیږي هغه خلک چې واقعا ادب سره مینه ولري ټولن سره مینه ولري خاصا هغه خلک چې دغه ټولنې ته ګټه
کوي شاید ډیر انجونې ستا په عمر کې یاستا غواړي ستا په نقش قدم باندې پل کېږي لسون سره مخ وي هغه ته به ستاسو پیغام چوي
زه یو د عملونو باندې به یې غږیږو څو عوامل لري چې دا میرمن رسېږي ورته نشي کوي هغه خپل یو هیلو تن رسي یو دائم یو عملی دا دی چې دوی د اسلامي او انساني او ټولنیز حقوقو نه بي خبر دي دوی نه پوي چې دوی څومره صلاحيت لري په حقوقو نه څومره دوی تورګړ شوي دي دوه میدان چې رونه د حق که په حق اول رونه خبر نه دي که خبر هم دي سرګي په پټوي کوشش کوي چې یعنی وای وای چې میم زرما ټول زما یعنی هر څه خپل لاس کې وسد د زموږ د ټولنې یو بد د سورم د پات شوی د دول عملونه د دې سبب ګرځي چې میرمنې خپل لغه حق حقونه ته ونه رسیږي نو زما په نظر دغه میرمنې کاریختیا هم د دې لیواله او سې چې یو څوک هدا قلق خپل ژوند کې بدلون راولي نو هیله لرم د دوی نه چې راځي هغه اسلامي حقونه چې تاسو یې لری او الله تعالی صدر کړي پاغه باندې ځان نه پوي کې پاغه کرا او منظم په مکمل بڼي او بیا غنه ورسې په کوم حقونه چې د افغانستان اساسي قانون او ځین نور قوانين تاسو صدر کړي کله چې تاسو په دې باندې سر خلاص او بیا تاسو د لیلار هم اساني
دغه چې قرباني کې داخله ځان پوي کړي کنه کورنۍ ته په کار د ځان نه پوي کړي
زه ګورې هم کورنۍ هم دوی خود دوی خپل نقش ډیر مهم دی دوی طبيعي دی خپل یعنی مخکې هم دوی زک کړي کړي دوی روشن فکر پاتې شي دوی دوی پڅ باندې پویږي او کله چې دوی لګ نورم علم لاسه راوړي او کار کوي نو دوی مبارزه مثبت ده
دوی پویږي دلته په ستونزشته لکه د خونځو یو چې مخکې خوري اشاره ورته وکړه ستاسو په چیر فعال بنسټونه لکه لګ کول شي دوی ته لازمینه برابرې کړي
بالکل هو خو یو څه دی سره دې چې په خپل د یو ان جی او مشرک او مزبایت په دې حقیقت یعنی انکار و نه کوم لدی حقیقت نه چې ډیر کله موږ د میرمنو په سر تجارت کړی او کوي په افغانستان کې خاصا دغه سی بنسټونه چرغلی او جوړ شي وي دي دغه خو ز په دې باندې باور لرم مدین ټولنی او دغه سی بنسټونه ډیر فعال رول لرلی شي او ډیر خز کولای شي چې په دې اړه کار وکړي او فعالیت وکړي
ډیر مننه تاسو نظر نو د اردوونکو نظر نو چې خبرونه کې را سره شریک کړو خو د مخکې کې ځخ خبرونه دلته پات رسیدي تاسو له حضور نه مننه زه یوسف زدران مو په پاک خدای سپارم د خدای په امان
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو